السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. په دغه بحث کې چې کوربه زما همکار احمد شیبر دی، د ژمي پر مهال افغانستان ته له پاکستان او نورو هیوادونو د راستنیدونکو کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د افغانستان د ژمي هوا وژونکې ده او دغه هوا به د راستنیدونکو کسانو ژوند ته هم یو ګواښ وي. هیله ده چې دا پروګرام هم واوري، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر سیاسي او وسلوالو مخالفانو غونډه پیل شوې ده. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه د افغانستان د اوس او راتلونکو په منځ په نوم غونډه کې ګډون کړی دی. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود مسکو ته بللی و. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې احمد مسعود ورسره ملګري یې دغه غونډه کې د ګډون لپاره تللی دي، خو د نورو ګډونوالو نومونه یې نه دي یاد کړي. د همدې خوځښت یو بل غړي فضل احمد مانوي بیا بی بی سي ته ویلي چې محمد محقق، فوزیه کوفی، احمد ولی مسعود، محمد ظاهر اغبر او یو شمیر نور کسان د مسکو د غونډې ګډونوال دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنا د نننۍ پرچاوي لامل د ازبکستان لخوا د برېښنایي تاسیساتو ترمیمول دي. دغه شرکت په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل، بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونه له دغه پرچاوي متاثر شوي دي. افغانستان د خپل برېښنا لوی برخه له ګاونډیو هیوادونو په تیره ازبکستان څخه واردوي. د نننۍ پرچاوي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې په کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ژمي او سړې هوا پر رسیدو یو ځل بیا د برېښنا پرچاوي زیات شوي دي. د اسرائیل او حماس د سختدریز ډلې ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې له صدروي ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي نن سهار د خپل هیواد رسنوي ته ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوی و چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. په اسرائیلی رسنوی کې د خبرو شو راپورونه لمخې حماس پر دې سربېره چې د تیر شپې تر نوښته دوربن موافقه لاسلیک کړې نه و او د قطر حکومت ته رسمي ژمنه نه ورکړي، د اسرائیلی يرغملو لستې هم نه دی سپارلې. د هند صدر اعظم نریندر مودي هم په غزې تړانګ کې فلسطینیانو ته د نړیوال ټولنې د مناسب او پرلپسې بشري مرستو غوښتنه وکړه. مودي دغه غوښتنه د شلو هیوادونو د ډلې په آنلاین غونډه کې یاد کړه. د دې ډلې مشري اوس د هند پر غاړه ده. او د استرالیا د سوداګریز لیگ بیگ باش مسؤلان وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان سږ کال د دوی په سیالیو کې نشي لوبېدلی. که څه هم بیگ باش پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د راشد خان د نه لوبېدو عوامل نه دي په ډاګه کړي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې راشد خان ته د ملا درد پیدا شوی او د درملنې لپاره بریتانیا ته تللی دی.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پا پاکستان کې له چارواکو غوښتنه دي چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلېدو ته یعنی د جدي لومړۍ نیټې ته لا نږدې څلور اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ استازی فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مرګ خطر یې زیاتې شي.
افغانستان ته ډلې زخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بېرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې 10 لکه افغانان د دوی له خاورې ووزي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د جنو راپورونو لمخي شاوخوا څلور لکه افغانان له پاکستان افغانستان ته یا پوزور یا د زور لویرستان شوی دي. د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزی د چاشنبې پورس خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یو میاشت وخت ورته پاتې دی ووزي. شاغلی اڅکزی زیاته کړه چې کله د بیا اسناد کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا څلور میلیونه او څلور لکه افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته لستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څخه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل اکسپانه لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي. شغل ویسټ ژمنه کوي چې دای بل افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. لدی کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کران ډیکر ویلی وو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکاری ته خوشاله ده. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته په واتس اپ کې دا پیغامونه ثبت کړی دي.
کوم زګل علي حاکم د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان زلمون ته وګورئ چې پاکستان زلمون د زلمون کوي چې په افغانان تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخر زلمون نه کوي. که دا زلمون کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه
لوی ورور. پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کار سخصل کېږي ورور.
ما دغه کوم مسافر چې له پاکستان راړی دا پاکستان حکومت دې ته باید چې دا زموږ که زموږ حکومت ته که زموږ شخصي خلک دي که زموږ تجاران دي که زموږ نور ټکهداران دي دا باید دغو ته متوجه شي. را روان ژمی ده، د مسافرو سره کوچنیان دي، ښځې عاجزې ورسره دي، نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو چې د دوی لپاره یو د ژمي لپاره سرپنا او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټوو.
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی، پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي، نو دا زموږ غږ دي تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. نو دا خو خوار و غریب دي یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دېو باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خواري او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
د ازادي راډیو د دغو اورېدونکو په پیغامونو کې څو ټکي د بحث وړ دي. د دوی په وینا ولې پاکستان له کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي؟ ولې پاکستان د دوی له ادا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي؟ په ژمي کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوی وکړي، دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب الله آزاد را سره ملګري شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال ته راشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کېږي؟ که چېرته تیرو شلو کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطح روابط وي، د ځوانانو په سطح لیدنې کتنې وي. او علت پاکستان دا بیانوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه درنښت ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم وطن نامسته سوی وو دا ورځ تربلې ډېرې دی د دې لامل ډېر ښکاره وو په پاکستان کې هغه ټول ورانونکي ډلې یا ترهګري ډلې چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې درې بدې جنګې درې دي پاکستان د هغو ملاتړ کړی دی هغو هغه ته چیز کړي دي هغو ته یې پر ځایونو ښکاره ځایونه ټول ورکړي د افغانستان غوښتنه دغه وه دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا درته ده افغان ولس سره هغه یو ډول ده په سر کې به خاډ راشي ولې نو دغسې پارلماني غونډې یو حیات راغی بل لاړی یو ضمن بورسونه ورکول اما پاکستان کې هغه اصلي موضوع چې وا چې د هغه موضوع څخه دی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات را په دې خوا د سړې جګړې را په دې خوا بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه هغه د غرګیانو په څنګ کې د داسې هم ودرېدلې چې همې هغه لوټوله همې هغه په افغانستان کې موجوده افغانان یې وژله نو هغه وطن ډېر ښکاره سو نړۍ په دې خبره ده متحده ایالاتونو په دې خبره دي اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هغه وخت خپلې ګټې لري سره دې چې هغه هېوادونه چې د دې سره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مرسته کولای دی ورته معلومه بیا خپلې ګټې دا جوابولې چې د دې سره خپل ملګرتیا ولري دا چې وس د دې هدف ترې او پیسې ولې اخیستل کیږي ما دا راپور په نور واسطې چې د الجزیره مرسنۍ یو ډاکومنټري جوړه کړې ده او په دا یې مسترد کړی دی چې تقریبا هغه تخمینې چې دوی اخیستې دي تاسو د $10 یو شخص څخه اخیستل کیږي دا چې دا وځي سره دې چې په زور امباسي او نیول او تکول او تحقیر او دا ټول مسایل دا پاکستان کې له پخوا راهیسې و تل دغه شی و حتی په هغه حالت کې چې هیڅ کله دغه سیوا پروسه د نو پیل کړی چې په دومره نوې شمیر باندې افغانان په جوړه له پاکستان وایستي بیا هم افغانان ځورل کېدل له ډاکټر نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټ کېدل هغه ځکه دی یو ټول لوی لامل دا و چې بدبختانه په تیرو درې څلور لسیزو کې افغانستان هیڅکله داسې یو دولت نه درلودلی چې د خپلو وګړو پوښتنه دې وکړي نه یې توانېدلی او نن د نن موضوع خو بېخي ښکاره ده خو هغه خپل د پراتو او هغه چې د 2021 د اگست وروسته پاکستان ته لاړ پاکستان ته مجبوریت باندې په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام اسکر څخه نیولې بیا د دې تر تھانو پورې د دې تر هغه د پولیسو مشرانو پورې په دې باندې په وارو وارو خپل پاکستانیانو د دې لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دې پر شپه خوري جوړې کړې دي نه فساد د پاکستان په پولیس پر رګ را کړې هغه د فساد
مننه آزاد مننه
په لاس ورسي تاسو ویلار ورسي چې دا خلک ستاسو پیسې څه بیا په خپل ښکارا غوړي دا کار کوي
مننه د حافظي صاحب نظر کا وخت حافظي صاحب د سوداګري او تجارت د خونو په د خونو د او د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو په ترڅ کې هم اسلام آباد د هڅه کولې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ روابط یو څه بهتر شي په دې تیر شلو کلونو کې او کنه په یو وخت کې هم د سیاست نه کړي
سلامونه اونې کې له تاسو ته درنو او ریډونکو ته همدارنګم محترم ملما شاول ډاکټر صاحب آزاد ته
مننه
پاکستان د مخې سیاست لري هر وخت دا عادي خلک د پاکستان او سوداګر کسبګر چې په اوته تجارت د پاکستان سره مشته دي په فدرېشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کوم څه کې دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګټ منفعتونه دي دوی تولیدي دي افغانستان د مارکیټ لپاره موږ دوی ته د شمیوا او چې یو لمدی او نور ترکاری او دا شان ورسته نو قیمتي د بری استو تی بی بوتي ورته استو او دوی الټا پروسس کوي او بیا ری ایکسپورت کوي نو د میاتا ان د ډیر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي مثلا مخصوص په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهور پورې اکثرا کاروبار دې کې وی یا صادرون کې د افغانستان ته یا د افغانستان غو مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته ورسته دي د جګړوي څخه نیولې تر نورو شیانو هغه موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي ما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره یا اون که استراتیجیک په نوم چې وشي دی لري کوغه سره په تکرار شي، نو دوی بیا اولین گزار کی چې وار چې کوي پر خصوصي تور باندې کوي، کله پر موږ باندې لار باندې، کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي، د غیر منطقي خبري التکیږي په کډوالو باندې دوی فشار اچوي، کډوال غریب خلک دی هلته، تاسو خلک دی چې هلته پنځه سوه ښکار کار کړی و، یو قاسم عبدال کې یو نفر راته وویل چې دا خو زه خو اصلا په پښتو مې هېر کړی دي، او هغه هغه چې د کوم ځای څخه راغلی یم هغه را په یاد لري، ځکه چې زه دلته چې راغلم درې کلن وم، او بیا هم دلته لوی شوم، بیا موټرواني کولو، بیا وروسته یو سور بهمې وګټلې، بیا مو هټۍ جوړه کړې، خو سهار شوې پاتې شو زه دلته راغلی یم، زه نه پوهېږم د کوم ځای افغانستان څخه یم اصلا، ځکه چې زما پلار مړ شو، زما مور هم زړه ده ډېر، هغه هم خپل حافظې له لاسه ورکړې دي، نو دا خلک شړلې دي، هغوی راغلي دي اوس افغانستان ته، که څه هم خپل په وس سره د زموږ یو طاق تجارت یو لس میلیون افغانۍ سره ټول په هغه بیړنۍ ټوله په مرکز کې، یو لس شل میلیون نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو، او دا خلک چې راځي څلور لکه خلک دي، په څلور لکه خلکو باندې څه کولی شو. نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی تر اوسه په افغانستان سره.
ما نه نه حافظ صاحب، د خبرونه بل مل منه مهم را سره یو ځای شو، صاحب دینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشری حقوقو د خپلواک پخوانی کمیسیون مشر حمیدی، اغلی حمیدی خبرونه تشرح لې دغه په پاکستان باندې د بشري حقوقو د بیلابیلو ډلو او د ساسبنونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید لخپل خوري ونه شړي، څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري، د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي؟
تاسو ته د خبرونه ملما او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی، واقعا دا ډیره د سهاده موضوع ده او اړینه موضوع ده، او په ځغه خیالات کې چې د افغانستان خپل د ماقته ادارې د رسمیت پیژندنې د بحران سره، اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ دی، د اوس ټولنیز بحران سره مخامخ دی، د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه خیالاتو کې، اکثرا ناغه ماجر منګ خپل ماجرات ته وګورو، د ماجرات لړۍ تقریبا د سالورو پینځو لسیزو را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده، مختلفو هیوادونو ته چې ډېر تر افغانان زمونږ ګاونډي هیوادونو ته، نږدې هیوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته ماجر شوي دي په دا سالور نیمو لسیزو کې تقریبا، او ځینې د کار د وجې، ځینې د تهدیداتو د وجې، او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا ماجرات کړی دی. او که موږ چیرته نړیوال اسناد ترې شو چې د بشر نړیوال اعلامیې د تصویب نه راپدې خو کوم نور اسناد چې د ماجرینو د راستنیدونکو یا داخلي بيځای شو د وضعیت د خوالي لپاره دا اسناد تصویب شوي دي، که اسناد ته موږ وګورو په دغه شرایطو کې یا په دغه خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس موسم روان دی، اکثرا موږ د بیرته راستنیدو دغه لړۍ چې د 2001 کال نه راپدې خو پایل شول، ځکه دا ماجرم په درې کټګوري ویشل شو، یو هغه ماجر چې د ملګرو ملتونو د کمشنری سره چې د ماجرینو لپاره کار کوي، د یونیسیف دفتر د هغه سره رجستر شوی ماجرینو، یو هغه ماجرین چې وروسته د هغه نه د یوې مدارې د 2013 کال نه وروسته هغه یو تعداد ماجرین ځان سره رجستر کړو، یو هغه ماجرین چې هیڅ ډاکومنت نه لري، یا نه اسناد نه لري، یا د بوختیا د وجه، یا د ستونزو د وجه د اسناد نه دی اغستی، خو په فعلی تصمیم د پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و، د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنری او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و، چې دغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو شو چې په کومو شرایطو کې به دا ماجر بیر ترستنیگی وقتا، اول خود افغانستان فیلی شرایط دیتا متعید ندیده یس لحاظا، بکر چا بخبل زن پا تحدید که احساس کرده، چا با نور ستونزی لرلی، نسوب د کار د پاره ماجر شوی فعلی شرایط چې د افغانستان منګه د ماجرات د بیر ترستانی دو لړی د نړیوال اسناد پر بنا او د قوانینو پر بنا پاغه یوادونه نه چې خلک ماجر کیږي او بردرونه کراسکي بیر ته درستانی دو تر څو پوری چې زمينه پاغه یواد کې نوې مفایده شوی به ورسته د زمینی د مساعدې دونه جانبې نیوادونه به شرایط دي ته مساعدې خو بدبختانه موږ اوس وګورو چې اجباری استل دي یعنی په اجباری توګه ماجر به تا په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنیږي په اجباری توګه باندې د ستونزو سره د مشکلاتو سره د دې لټکیږي د دې اول دپتیږي او دې پر دې د ډیرو ناخوالو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنیږي هغه ماجر چې راځي د دې د لپاره ادارې باندې صدا بین نسی لکه د یو ماجرات نړیوال سازمان او د یونیسی اداره خو هغه چې راځي د هغه د ډیرو ستونزو مشکلات سره په دغه شرایطو کې مخامخ دي خو د پاکستان دولت باوجود د فشارونو دغه نړیوال اسناد تم کتنه نه کوي دغه پروتوکولونو تم اما کوم تصمیم چې خپل نیول هغه تصمیم په قانون نه پورته تصمیم دی او د عملی کوي په خلکو باندې
البته د پاکستان د حکومت یو شمیر چارواکو ویل دي چې د نوي میلادي کال په پایل کې به دغه کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کړي چې هغه په پاکستان کې اسناد لري او راوي بسي او ازادي رډو ته یو شمیر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راسته ولیدی چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړه ولیدی لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چېړو چې طالبان څه کولای شي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادي په پوکي پروګرام دا سړي راډو اوري موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترس کې له پاکستان د کډوالو راستنیدل به د افغانستان په اقتصاد او د دوړو هیوادونو په سیاست څخه زی پرې بسي پرې خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی د بشری حقوقو فعاله صابرینا حمیدی او د پانتون استاد نجیب آزاد آزاد سب د بحث دوم برخه ته کرا شو د لدغه کډوالو سره طالبان څه کولای شي څنګه کېدی شي چې وخت دوی په لاس کې د څنګه کېدی شي چې د سیو ناورین رامن ستنه شي چې په ژمي کې دوی لډیر بد حالت سره مخامخ نشي او عادي شون په افغانستان کې د خلک عادي ژوند ته دوام ورکړي
طالبان یو ځل دغه راستنیدونکو سره نه بلکې ټول افغانان سره ډېر څه کولای شي په تیر دوه کلونو کې ډېر څه کول خو له بده مرغه نه یې لیکلي او نه یې کوي او چې نه یې لیکلي هم نه کوي دا ته خو یې لمنځه وړي چې د خلکو سره مرسته کوي لومړی دا چې په دغه راستنیدونکو کې هلته د 2020 د اگست نه وروسته دا شاوخوا یو شاید څلور میلیونه چې یوازې پاکستان د ماجر څلګي خو د طالبانو له ظلم جبره هلته ده د هغه څه مثلا ډیرې د شکورنې شخص هم زه پیژنم چې واځي د ډیره لپاره پاکستان ته ولاړ سره د دې چې په ټول معنا په ټول فکری
آزاد د سوال برخه ته لطفا راشه یعنی طالبان څه کولای
شي هم دې تر اعظم دا موږ خو د اسنادو په پاسار باندې نیو کې کولای لیکن تاسو بلی دلی چې د تیر ونې د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا ویل چې هغه مرسته چې افغانستان ته جی د بشری مرستو په نوم باندې هغه ډیره برخه طالبانو ته جی طالبان یې ځنی پټوي اوس نو کله چې نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشری مرستې او د خپل ځنې اخلي نو دا د توقع نشي کولای خو هڅه سي طالبان ام دا اوس دا یو وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي هغه ورکیا لري چې د خلکو لپاره حد اقل دی وی او دوه درې میاشتې لپاره د وسی دوه زمينه مسایله کې همدارنګه الته حکومت نړیواله ادارې دي چې د دې په د چینلونو همراستي کوي بل بختانه د نړیواله ادارې په ځنګړي توګه د ملګری ملتونو ایجنسی هغه د طالبانو سره د خپل پروتوکولونو سلمخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبانو لري توکل یې امنیت دا امنیت یو څه دی دا د لمخې یا د کارمندانو د کمش لمخې د طالبانو په ترو باندې طالبانو لاره د خلکو سره مرستې کوي. نو آلته مرستې ساده دي تر څنګ د دې تر څنګ هغه اداوې چې طالبان یې په خپله کوي، مثلا د افغانۍ د ثبات د ساتلو او ډېر زیات دشته د کمپاین مو کې دي تر څنګ د هغه عایداتي سرچینې د ټاکس او دا مسایل. نو دوی کولی شي هغه یو څه چې لري یا چې دی ادعا کوي د هغه له مخې دغه ستنېدونکو سره مرسته وکړي، یا د دې لپاره یو منظمه برنامه ولري. تر اوسه پورې د طالبانو راداسه پرته لیدې چې ما په یو خبر پاڼه کې په نو ولوستل چې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپل کابینې سره لیدلی او د خپل کابینې ته وینا راکړې ده چې د پاکستان څخه د ستنېدونکو لاسنیوی وشي. دا یوازې تر وینا پورې ده، اما په دې هکله باندې تر اوسه طالبان په درسي ریوه میاشت کې چې دا موضوع خورا ډېره حیاتي موضوع وه، هیڅ ډول تخنیکي پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی، نه د پښتنو سره شریک کړی، نه د دې د مهاجرینو وزارت یا مثلا د صحت وزارت په برخه کې پښتنو سره څه کوي. د دې تر څنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کومې ادارې دي په افغانستان کې او هم په مغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات به داسې په خلکو ځای طالبان هغه دیغه د ادرسه هیڅ نه دی وایي چې دوی په کومه برخه کې څومره کار کوي. د دې تر څنګ د هغه ټولنو سره د غیر انتفاعي ټولنو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي، یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت دی، مثلا د تجارت وزارت دی، مثلا د دغه برخو کې یو مشترک تشکیل لري. دی یو له خوا هیڅ ډول هیڅ داسې
مننه آزاد
څه
په دې برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلو. محافظي صاحب، ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولای شي چې دغه کډوالو دغه ستونزې یو سره کم کړي؟
د طالبانو امکانات محدود دي. اول خو بین الملی ټولنې سره دوی مستقیم مناسبات نه لري، او د افغانستان د حق څخه په بشپړ توګه بین الملی دګر کې دفاع نشي کولای، او محدود پات شوې دي په داخلي منابعو، او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استایي ملل متحد ته او دوی دا پیسې بدلی په افغانۍ او دغه اثار څخه بیا خپل د لګښتونو لپاره ګټه پورته کړي. او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10 سلنه راټیټ شوی دی، اما ستونزې زیات شوې دي. یو خو هر کال طبیعي توګه تقریبا 1,600 زره نوې خلک راځي، او دوی ځوانان بیا کار دګر ته ځي، او په عین زمان کې د کډوال چې راستنه کیږي افغانستان ته دا ډېر کلی اضافي بار دی. دوی کور غواړي، دوی دوبۍ غواړي، دوی جامع غواړي، د ژمی په درشل کې دوی سون مواد غواړي. زه ګمان نه کوم چې طالبان په دې باندې بریالی شي چې وکولی شي دا مسایل په سمه توګه سنبال کړي.
مننه حافظي صاحب. اغلی حمیدی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان څه کولی شي چې په دې ژمی کې له دې خلکو سره مرسته وکړي، او څه ډول مرسته کولی شي؟
البته تر کومه ځایه چې مونږه خبري او خبرونه او طالبان تقدید ما پورې د کوم میکانیزم او کوم ځانګړی پلان د دغه رسنیدو د بهیر د پاره نه لري، چې دوی د نړیوالو ادارو سره د دې د کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي، کومې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی سره په همغږي باندې دوی کوم خاص پلان لري، ځکه رسنیدونکو پلان مهاله مېز مهاله او ګډ مهاله کې ځانګړ مرستو ته پلان مهاله کې د کوم مرستو ته اړتیا لري، باید د دې لپاره پلان ترتیب شي په مېز مهاله کې او په وجود مهاله کې، چې بیا د مسکن موضوع ده او د بیرته ادغام موضوع ده، د ټولنې سره د کارمندنې موضوع ده. نو تر دې د مپورې کوم بیړنې مرستې چې الله کده خوراکي توکي باید غیر د دینه چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوی ماجرین سره دا غیر د راجستر شوی ماجرین سره ایوې مداري یو څه نقدی مرسته او د خوراکي توکو او هغه د بیړنیو توکو د کور د لوازم مرسته د دې سره کړي. تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو کده چارواکو خبرې واوري، د خبرې د دې د مسؤلانه خبرې د هغه د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسی باید د دې لپاره سره دي چې ټول قوانین په تعلیق کې دي، ټول په تعطیل کې دي، ټول د سوال لاندې دي، ځکه د مهاجرت کنوانسیون افغانستان امضا کړی او د هغې تر څنګ د خپل یو ځانګړی پالیسی د به سره ستنیدو د لپاره ځانګړی فرمان موجود و، چې دا فرمان په اساس باندې کمیټه و چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو، د کار مندنه نه، د روغتیایي مرستنه، د خوراکي توکو نه، د فخاک دو بونه دا ټول ادارې پکې معلومې وي چې کم کم کارونه باید په کومه مقطع کې وشي، نو هغه پلانونو ته باید توجه وشي او کوون شي. دغه تقریبا 1.3 میلیونه غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي، او د قانوني ماجرو دپاره هم پاکستان 1.1 میلیونه البته دغه چې داستانیږي بیرته، خو د دې دپاره د هر شي زمینه باید مساعده شي. اکثرا دوی په شرقي ولایاتو کې میشت کېږي، په شرقي ولایاتو کې صرف هماغه په سمرخیلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی، او خپله په تورخم بازار کې د آی او ایم او د ماجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یو اداره وه چې د یو څه ناسم داسې
کوي.
نو دغه پلانونه که موجود نه وي، او بل خپله دی د پیژندنې د بحران سره اوس
مخامخ
پیژني نه په رسمیت، نو په دغه سالاتو کې که مرستې هم کېږي، مرستې هغه خاصو کسانو ته نه رسېږي، هغه کسان چارمن دي هغې ته نه رسېږي تر کومه چې موږ
مننه.
نو د مرستو د ویش دپاره وحدانیت، یووالی، ښه پلان او ښه برنامه که موجود نه وي، زه فکر کوم چې دوی به ونه توانېږي چې سم خدمات رسنیدونکو ته ورسوي.
د مننه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خان جان علي کوزي هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. علي کوزي صاحب، خبرونه ته شرغلي، تاسو په افغانستان کې اسي کله تاسو واورو د دې کډوال لپاره تر اوسه پوری په افغانستان کې دننه څه شي وي د راستنیدونکو کډوال لپاره؟
بلې، سلام احترام تاسو ته او محترم میلمنو ته، او هم دارنګ تاسو د راډیو اوریدونکو ته. د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د سطور خصوصي او د امارت اسلامي سره موجود و، یو نظم او یو سیستم برابر شوی دی په دغه دوه منطقو کې، مخصوص کمیسیونونه جوړ شوي دي، او مهاجرین چې راځي اول ثبت شمار کیږي، او د هغې دپاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم بیان لري، او بلاخره دوی ثبتیږي. او دا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو برخه هغه ده چې دوی په ولایاتو کې دي، یا په ولایاتو کې امکانات لري، یا هلته په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري، او دوی په خوخه باندې دوی وایي چې موږ زو ولایاتو ته روسنو، هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي، او بلاخره ځي هماغه ولایت ته، او په هغه ولایت کې هم کمیسیونونه جوړ دي، هم دوی دپاره د مسکن او د ټولو ځای د فارق کومکی یو هم وساده سکتور خصوصي په دغه دوبلي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي، چې تقریبا د 15-17 میلیونه ډالر نه په تورخم کې، او همدارنګه په موخه 15-17 میلیونه افغانۍ په تورخم کې، او همدارنګه په بولدک کې غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او د شیان د بعضی ضروري شیان دوی ته برابر شوې دي. وخت چې دوی باریږي موټر ته چې رسیږي، دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرفه نه د فکیج ورکول کیږي، او دوی زی یو تعداد چې دغه دی هغه په عمل ته الته او ته پنګاله جوړ کړي دي، او په ماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي. ژوند اته د امکانات چې دی هغه او ته برابر شوی دی، مګر ژوند سخت دی، د کې هیڅ شک نشته.
الکوزاسب محترم، دلته دا سوال دی چې د دې خبرونه په پیل کې به مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزای وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټه باید د 1,000,000 افغانان له پاکستان ووسی. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي دي. که دغه شمېره دوه برابره، درې برابره او څلور برابره شي لکه څنګه چې پاکستان وایي، بیا به وضعیت څرنګه وي؟
او ښه، د دې کې شک نشته دی چې پیشبینی دقیقه څوک نشي کولای، اما وضعیت به ښه نه وي، ځکه چې د دغه څلور لکه سره موږ تر اوسه پورې چې یو دوی ته هم سمه رسیدګي شاید نه وي شوي، او کدا 1,000,000 خلک راوستل شي او دوی باندې دغه وشي، په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي، هغه روزګار کړی، د چلوې کال په پاکستان کې تیر کړی موږ سره دا سي اطلاعات دي چې موږ تقریبا 300 داسي سوداګر چې الته کارخانه لري موږ الته موټر اغستی دي موږ الته خدمات کوو موږ د قالینو کارګاوي لرو یعنی تاسو ته به معلومه وي رسمي خبره دا ده چې د 150% پورې په دې چلوې کال کې د پاکستان په اقتصاد کې افغانانو سهم درلود او ټول خدمات چې کېدل او موږ په زرهاو خلک لرو چې هلته کاروبار کوي یو خو هغه مهاجرینو چې یا په کمپونو کې یا په پنغالو کې یا تلل د مزدورۍ دپاره د یو حالت دپاره او هغوی هلته کار کوو مقصد دغه اول باید پاکستان په دې باندې فکر وکړي افغانستان اسلامي امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې دا زموږ سرمایه څنګه کېږي موږ 1 میلیارد 2 میلیارد سرمایه ګذاري کړې ده په پاکستان کې که دغه ټول خلک راایستل کېږي یو بخش یې دا سرمایه ګذاري چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي ګرچې امارت اسلامي ډېر ښه تدابیر نیولي دا خلک چې ثبت و شمار کوي یا یې کمپیوټرایز کوي دې کې ګوري چې دې کې مسلکي خلک څوک دي دا خو څلوېښت کاله مخکې چې یو دیقام تللی دی هلته زامن او نونه دوی مکتب ویلی دی دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي یو تعداد پکې انجینران دي یو تعداد پکې مسلکي خلک دي دغه مسلکي خلک دی کې هېڅ شک نشته چې زموږ په درد باندې خوري موږ په خپل داخلي کارخانو کې سکتور خصوصي حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکاً د دې لپاره پلان جوړ کړی دی هغه کمیسیون چې د وزیرانو شورا په سطحه جوړ شوی د هغې سره موږ په همکارۍ کې و چې دغه مسلکي خلک که چېرته وي دا باید په کار وګمارل شي زموږ په کارخانو کې ځکه موږ تر اوسه پورې 15,000 نه تر 8,000 خلکو پورې موږ خارجیان راولو زموږ په کارخانو کې کار کوي نو که دغه کې یو تعداد خلک شته دی چې دوی ته پاره کار پیدا کېدلی شي اما هغه سرمایه چې زمونږ ده او هغې ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته
مننه الکوزی صاحب مننه په همدغه برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم آزاد صاحب د دغه افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې له نړیوالو اصولو سره سم څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته انتقال کړي او دا په پاکستان کې منجمد نشي
ګوري په پاکستان کې ډوډه ولا پنګوالي د افغانستاني او د متوسطې کچې یا د ټیټې کچې دی یو په لوړه کچې باندې دي چې مثلا که دوه نمونه ځواښته ما د لکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې خورا ډېر پنګونه کوي همدارنګه مثلا نجیب زلاب ګروپ ته ډېر زیات پنګونه کوي دا 14 میلیارډونه ډالر دي پاکستان هیڅ کله هم دغه پنګوالو د ایستلو هغه فکر لا نشي کولای چې ډېره لاندې متوسط پانګوال چې څومره دي په خصوصا په پنجاب او په کراچی کې لاهور او کراچی کې او چین نه چې دوی خورا ډېر کاروبار لري د دې د ایستلو هڅه هم دوی نه کوي ځکه د دې سره پانګه وځي او د یو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي لکه لکوزای ګروپ هغه په نړیواله کچه باندې په سویس بانک خپل اکاونټونه لري ډېره د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نشي کولای پاتې شو د ټیپیکا چې کاروبار هم په پاکستان کې لبا د مرګ د خپل دغه راپور چې پرون ما ول وسې فال جزیره کې یو سړی د راپور څخه دغه نور وایي یو ځان چې د حضور اسنی هغه خپل سکتور سوځي هغه دغه سوځي چې په لسمه برخه پیسو یې نه تر اخلي څو اجازه نه ورته پاکستان چې د خپل چاوان خاص وي دغه څه به کړی دي او دغه ته راول ولې نشي هغه چې دغه څه د پیرو مزور د خپل سکتور سوځوم د دې لپاره چې نړیوالو قوانینو لمسې لبا د مرګ اسان د پاکستان دغه پریکړه دا څه راوځي دا ټول نړیوال قوانینو او کنوانسیونونو نقص دی یو داخله نړیوال هو اله دا د ملګری ملتونو د انشیار لري په دې باندې خبرې وکړي په یو باندې وړاندې د سابکو په مجلس کې په امریکا سناتورانو دا خبرې وکړي نو یو خو بشري حقونه چې دی انشیار او کنوانسیون چې دی آی سی سی پی آر او انشیار دا ټول نقص کړي دي د دې لپاره هلته داسې یو سختار مسله چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري په نړیوال پلیټفارم باندې د موضوع راپورته کنه طالبانو یادونه کومه نو د دغه سټیټ کچ په دغه پنګوالو بدبختانه هغه دفاع کوي څو لري په لوړه کچه کوم پنګوال یو څه دغه په باندې څنګه زمينه نه مسایله پنګوال د لکوزای څخه دستا پنګوال او تاجر په داسې مثال لري لکه دا کاوتار شي په ډیر هنر به راغواړي را ټولې به کړي وو ولاشته ګورواچو ولدا سره حل وځي په افغانستان کې په شل کلونه کې یو حقوقي مسؤلیت هم پانګوال نه درلودي نو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت مهال باندې چې پانګوال دا زمونږه کوي چې په لوړه کچه باندې څنګه چې په افغانستان کې وو چې ذکر یې هغه څنګه چې هغه لخت زړه کله نور ناس وو ما کې کړی ناس دي نو نن خو دې وو د پاره نه نه قانوني چوکاټ مو چې په افغانستان کې نه دي تر څنګه هغه چې د تجارت د څنګه چې ونه
مننه آزاد
سره د هوا دوه پاتولري بندرونه باندې باندې بختانه نو دا یو ډیر لوی څه ده د سیسټم د فارات د سیاسي ځختار مسته چې هغه لري دی
مخکې تر دې چې په همدې برخه کې د حافظي صاحب نظر واخلم دا یادونه وکم چې تازه راپورونه وایي چې بزرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بیسواتی او په پاکستان کې د نامنوی له عمله وتل دي او دا د پاکستان ځین سیاستوال هم تاییدوي د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بند کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغله اهدا سره سم چې لس فیصد د شوکت خانوم د سرطان د روختون لس فیصد بهرنی ډاکټران له پاکستان وتلی دی او پاکستان پریشته دی ان پاکستان په خپلم په یو ګډوډ وضعیت کې دی حافظی صاحب له نړیوالو اصول سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندې شي او بیرته د افغانانو مربوط شي کې دوی افغانستان ته راوړي یا نورو عربي ملکونو ته انتقالوي څنګه ممکنه ده
مخکې جواب کوی دا خپلم کار ګران کوزي سپت سلامونه وړاندې کوم دی مخکې نو او ما نور سلامونه وکړل دی کینو
دوی ورسته راغله bale
اول د لوساره یو زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کیږي دلته پاکستان کې د نارامۍ او د عدم ثبات د سبب وګرځیدل چې د اقتصاد د توان ویني او خیر خلک چې د بوران او رکود وو لیدل هغه خو د کامنولث غړیتوب لري هغه لپاره یو څو اسانتیاوي شتون لري چې نه یوازې په داخلي کې همدارنګ دی کولی شي چې په ډېر شتمن هیوادونو لکه بریتانیا لکه استرالیا لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري او سره د نړیوال خلیج دلیل چې په لندن کې هم تاسو ته پته ستاسو دی پاکستاني انالتر شروال د لندن هم صادقانه پاکستانی پات شوی نو دلته پاکستان کې سرمایه کټ پاکستانی سرمایه کې بارنه سرمایه دوی خپل دیګه لپاره ځای لټوي او کله چې حالته او زمونه سپ نو دی تختی او د خلک تشریدل دي د پاکستان څخه او حتی کاستاس پامي سور د مخه دوی دا تشويش کار کوي چې د پاکستان څخه قاچاق کوټوګه د الرجی وته افغانستان ته اما دا چې درو شتاو کنو خو اما دا بالکل برسیره ده د پاکستان سیاست د اقتصادي وړ لپاره نور کار نه ورکی دوی هر وخت نه وځي مشته او غونډي ته مشکلات ته زیږي بلکې خپل مولدین ته او خپل سوداګرو ته هم دوی اسانتیاوي نه برابرلی نو په دې خاطر ډېر د دې هغه کډرونه کوم چې په ملي سطح کولای شو چې ځان ته کارو پیدا کړي دوی هم وڅېړي ځکه چې اوس متخصص ډاکټرانو ته په دنیا کې ډېر ضرورت شتون لري نو د افغان سوداګرو او د افغان پانګوالو د افغان خلک چې استرشوي دي د پاکستان څخه اخلاص شوي دي د هغوی د پیسې ترلاسه کولو لپاره متاسفانه داسې یو مقتدر رسمي او مشروع ادرس شونه لري چې په ملي محاکمو کې او په ملي مؤسساتو کې ورودانګي او حق طلبی وکي او د دې غشتره وکي چې د دې حق باید ترلاسه شي پاکستانیان خو بالکل ظالمانه د دې پاک لپاره وکړل چې پنځوزه کلداري وته اجازه ورکړل او نور هر شی د شتمنۍ لپاره پاتې شو زموږ له طرفه اوسې اقدامات کړي تر اوسه پورې د کلیشته په تفصیل دا موضوع معلومه ده او دې په خپل هم په افغان پاک چمبر کې هم د مسایل مطرح کړی دي اما خو موږ د اوتاپیو خصوصي سکتور یو زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړو او بینلی مؤسساتو کې یا اربیټریشن د دنیا سره یا حل منازعات بین المللی یا محاکمه ته موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو. هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي. متاسفانه د افغانستان حکومت د پرسپکت پیژندل شوي نه دي په هیڅ ځای کې او دا محاکمو کې دوی اقامه د دوی نشي کولی.
مننه حافظ صاحب. الکوزی صاحب په خبرونه کې د لنډ وخت لپاره را سره دی، نو الکوزی صاحب حافظی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګری خون هم ډېر څه په دې برخه کې نشي کولای. که تاسو نور وضاحت ورکوي لطفا.
بله، اول خو جناب محترم د افغانستان یو ډېر غښتلی اقتصاددان او کارشناس محترم عزیز صاحب ته او آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم. دلګنا وخت رالم ګوره داسې یو مسله ده په دې ارتباط باندې موږ ډېر زیات امارت ته خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې دا د زارو غړپ باید تیر شي، دنیا زموږ حکومت وکړي، د دې مهاجرو غم باید وخوړل شي، د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی تر اوسه امنیت راغله ده، د خلکو تکمن کور پیدا نو کو دا مهاجرین په دوه قسمت دي. یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمی زی او راځي، دا غوی پېښه ده، اما یو تعداد کاروباري خلک دي په افغانستان کې زمکه چې ډېر زیات دي سکتوري خصوصي دي ته آماده ده. دا اوس منګه په هرات کې د زلزلې د پاره په زورګونو کورونه زمنګه سکتوري خصوصي جوړي، وتاق تجارت سرمایه گذاری جوړي. همدغه شانتي په هر ولایت کې منګه 200-300 کورنۍ وته کوشش کوو. ان تاسو وګورئ 300 میلیونه خالی میرویس عزیزی کومک کړی دی، داسې نور تاجران دي. زما چې د پاکستان سره دا معاملې وشکوي شي او موږ د خپل وطن او د خلکو د پاره اول دا کارو کو. یو دغه خبره دا ده چې څه چې افیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبرې وکړلې چې موږ د یو ډیر چندي مشکل سره مخامخ یو چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیک نه لرو. ا دې عقل چې یو سړی یو محکمه یو اداره تا پرسمیت نه پیژني، ستاغه انساني حقوق ته احترام نه لري، ملک دې نه پیژني، نو ته هغه تاریخ څنګه وکړي؟ خود تاریخي او دغه کني لارې شته په جهان کې، اصول شته، دا ټوله دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده. مونږه د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شویو او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تللیو. هغه وخت چې پاکستان راته ضرورت لرو، هغه په ارتباط باندې مونږ ته جان چوي او بل اخر مونږ ته خپل دوست او خپل د ملک ته دره او چې تاسو د ملک ته هو اوس چې دغه یو حالت راغله ده. دغه انتقالي حکومت چې داسې یو انتخابي حکومت نه دی، ډیر به مسؤلیت اقدامات کوي، زمونږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي. زه په دې باور یم چې چیرته ټول دنیا زمونږ سره خصوصا ملل متحد کومک کوي چې موږ ورسره په جریان کیو او دلته یو 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 بلبلی فشار را نشي د دې خلکو سرنوشت کې. په دغه حالت کې چې څوک یو 50 کالدار امزان سره نشي راوړلی، نو 50,000 کالدار خو ټولې 2,000 یا 10,000 افغانۍ شوي. په دې 10,000 افغانۍ باندې د دې سړي غ کرایه هم نه کیږي. نو دا ډېر یو بد تصمیم دی. دا تصمیم هم په انساني لحاظ ډېر زیات بد دی، هم په اسلامي لحاظ، په بشري لحاظ. په دې خاطر باندې یو فکر وشي. زه فکر کوم دغه خواران چې هلته دي او دغه عادي خلکو سره په لکونو کالدار شته دی، پیسې اوس شته دی، د مړي ژوندي د پاره پرې خوستلې دي، هغه په یو شکل او بل شکل هلته پاتې کیږي. او د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې زمونږه تقریبا ډیرو سرمایدارانو په دې باندې افیزي صاحب دقیق پوهیږي. موږ پخوانه موږ ته تقریبا 40 کاله مخکې افیزي صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او هلته او د دې افتخار دی لري. نو هغه وخت کې چې موږ سره ایسایه وه په میلیاردونو ډالر هلته کالداري هلته خلکو کورونه اخیستلي دي، هلته خلکو دکانونه اخیستلي دي، هلته خلکو ترانسپورت اخیستلی دی، او دا اکثره د دغه قبایلي خلکو په نامه دي. نو ځکه چې موږ له خوی نه راکول زموږ په نامه دغه نه دغه کېدل. اوس چې هغه ځمکه خرڅوي د 5,000,000 روپو چې په 2,000 غواړي یا په 3,000 غواړي، ټول ظلم دا دی. دې ته باید یو عیني برخورد وشي. او زما خواهش د اسلامي امارت نم دا دی چې دې ته داسې بې تفاوته پاتې نشي او دا باید ورسره خبرې وشي. ځکه روابط یې دومره ډېر بد نه دي د پاکستان سره، سره د دې نه چې یو سیاسي امنیتي خلپړتیا به داغلي اما مناسبات بد ندی دوی کابل کې سفارت لري پاکستان او الته په اسلام آباد کې من سفارت لرو د طالبانو بیرغ الته ولاړ دی بلان دوی هم باید خاموش پاتې نشي او خصوصا د دغه رویش او د طرز عمل چې دا دوی وځ کړی دی د پاکستان حکومت دې ته باید د فایل ټکی ورکي یو انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري د او واقعا قابل د قبول داسې خو نه ده چې پولیس ورشي او د کور نه راوباسي او موټر کې واچي او درب دغه ته راولي لوړ کې ته راولي درې شپې په لوړ کې ولاړي او به را پوری باسي ته دغه نه او هر نه هر چا نه هر شی پاتې نو داسې کورونه هم شته دی چې بچی هلته چا پاتې دي ښځه دې مخته راوښتې ده زامن یې هلته پاتې دي د دې مخته راوښتلی دی نو دغه دا خو په هېڅ دنیا کې تر اوسه پورې نه ده شوي ولاکه دومره ظالمانه برخورد هر هیچ هم نه دی کړی خو په هر صورت اسلامی امارت هم چپه خوله پاتې کېدل زما ته نظره زه فکر کوم چې دا ښه کار نه دی دا خلک زمونږ خلک دي مونږ اسلامی امارت ته احترام لرو مونږ رعیت یو او مونږ دلته سرمایه گذاری کوو انشاءالله یو دوه کاله به په غریبۍ سره تیر کړو خو بیرته به انشاءالله په روان حالت کې راشو بیرته به اقتصاد ښه شي زراعت به هم ښه شي خلکو ته ځمکې ښې ډېرې دي او خلکو ته دې کورونه ورکړي خلکو ته دې ځمکې ورکړي یو یو جریب ځمکه نیم نیم جریب ځمکه دې وله ورکړي او خلکو ته دې یو تو کوټی جوړی کی یعنی مونږ ته ریسرچ کړی دی د څلور لکنه تر شپږ لک روپو پوری افغانۍ او پوری یو کور جوړیږي نو ملل متحد هم باید کومک وکړي د قشان په میلیونونو ډالر چې فلسطین سره نور ځایونو سره او مسایلو سره کومک کیږي دا خو یو لوی څلوېښت کلن ناورین دی او جهان دا په سترګو لیدلی دی او مغه دغه جهان زمونږ سره کومک کو چې مونږ خپل وطن وران کو اوس خو دا وطن راله باید جوړ کړي او دا خلک راولي
مننه ډیره مننه الکوزه صاحب مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره واخسته کور ودان د خبرونې څو دقیقې پاتې دي لپاره چې دا بحث راغون کو په لنډو باندې د اغلی حمیدی په لنډو کې ستاسو نظر واخلو څو باید وشي چې په دې ژمه کې د افغانان له دغه ناورین سره مخامخ نشي یا مشکلات په خپل حال لیکن باید څو شي ستاسو وړاندې څه ده
البته زما په اول قدم کې د تجربې په اساس چې یو ښه قوي امغږي کده اداره په رسمیت پیژندل شوې ده یم د خصوص مسولیت د افغانانو په مقابل کې او دغه بحران په مقابل کې په داخل د خاورې کې لري چې بیرونی سیاست هر څه ده غبیله خبره ده یو قوي امغږي هم دغه د پنګوالو ترمنځ ځکه زیاتره مرستې چې موږ د میډیا د لارې اورو پنګوالو په طبیعي پیښو کې هم دغه پنګوالو وکړي او رسنیدو په بهیر کې لومړنۍ بیړنۍ مرستې وروسته د یونیسیار او ایم د ادارې نه هم دغه پنګوال دي چې خلکو سره کوي هغه خوراکي توکي وړین توکي په ابتدا کې سی خدمات او ټول کې دغه مرسته د همدې پنګوالو ده نو د دې لپاره باید د یو قوي امغږي په داخل د ایواد کې باید ولري خارج د ایواد نه د پاکستان د ایواد سره ځکه دغه پروسه چې ده د پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه د نړیوال اسناد نه او د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ترمنځ دریګونی پروتوکولونه د هغې بیخي خلاف ده ځکه دی چې کوم شرایط ټاکلي دي دغه شرایط د قوانینو نه د حقوقي چوکاټ نه د پورته شرایط دي دا باید د پاکستان په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې د مهاجرت لپاره او د راستنیدو د بشیر لپاره کار کوي سره د دې چې دغه راستنیده اجباري راستنیده دي شرایط دې ته آماده دي د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت خو به هم دا خبرو اترو سره تړتیا لري ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته دی هلته پیدا کړي وو هغه دی هلته زد شي په لارو کې لوټ شي او بېرته دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه نشي کولای چې دغه ابتدایي مزلات ته دي راتلونکي د ځانګړي توجه او پاملرنه او قوي همغږي ته اړتیا ده
آزاد صاحب ستاسو نظر کا واخلم څه باید وشي چې لیوناورین نه جلوګيري وشي چې په دژمه په وخت کې کچرته د افغانان په دشتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکلات ډېر زیات شي
تر ټولو اړین دا چې نړیوالې مرستې باید لاړې ریسي او منظم شي خو له بده مرغه کوم وضعیت چې په نړۍ کې د فلسطین او د اسرائیل موضوع چې راپورته شوی دی د افغانستان موضوع
هغه توجه هغه ډول لازم نه ده ورته سوی. او د دې ترڅنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړي توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دي لکه مخکې مې نمونه واخیستلې مثلا جنرال ګروپ او دا خلک دا کولای شي چې ځکه د دې هلته سرمایه هم دي او د دې د سرمایه د راستلو سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي. که دغه پانګوال هم د پاکستانیانو سره خبرې وکړي چې حد اقل په دغو څو میاشتو کې د ژمي پر مهال باندې دغه ظالمانه او جابرانه لړۍ ودروي او بیا به دغه نو سپسلي کې سره ګورو دا هم یو تاثیر لرلی شي. او د دې ترڅنګ بیرته که مسؤلیت لري که نه لري مسؤلیت حاکم تور اوړي. هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي هغه څوک چې په میلیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي هغه ته مسؤلیت تور اوړي. هغه باید د خپلو امکاناتو په رڼا کې د افغانانو لاسونه شي. هغه هلته د هغو سره نړیوالې ادارې نن هم په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې پایېدلي دي هغه د همدې نړیوالو مرستو له برکته دا نړیوالې مرستې نه دي بندې شوي، دا روانې دي، لاکن پر سم ځای نه دي لګېدلي. په تېرو دوو کلونو کې نه دي لګېدلي، نن باید ولګېږي. د اقل حد اقل یو 50 سره پر سم ځای ولګېږي. حاکمه ډله مسؤلیت لري، حاکمه ډله امکانات لري، هر څومره محدود امکانات چې دي په همدې محدود امکاناتو باندې یې خپله پاچاهي روانه کړې ده، خپل حاکمیت روانه کړې ده. دا باید منظم شي او دغه افغانانو لاسنیوی وشي. د دې رستک عام افغانان په څومره په توان کې دي موږ هر ورځ وینو ټولنیزو رسنیو او د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسه کې دي دغه راستنېدو کې ماجینې لاسنیولی. هغه نه شي کولی، دغه خپل امکانات صفر دي. هغه هلته افغانان خپل کاروبار نه لري، بېروزګاره دي، غربت په اوج کې دی. لیکن دغه دوه درې ادرسونه په ځانګړي توګه په ځانګړې توګه نړیوالې مرستندوی ادارې چې د ملګري ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي، او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېر لویه پانګه اچونه لري، او حاکمه ډله په افغانستان کې کولای شي چې دغه موضوع تر یو حده پورې سره منظمه تنظیم کړي او د خلکو لاسنیوی وکړي تر څو د یو ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظي صاحب، دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړ نه شي او یا هلته ضایع نه شي، که مخکې کسام دې ته اشاره وشول چې په افغانستان کې د سي حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو پرسمت پیژندلې او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي، لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي؟ که نن په کابل کې حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، امکان لري چې درې میاشتې وروسته، امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني. بیا په هغه وخت کې افغانان آرس شي او که پاکستان شتمنی هم ګرځولی وي، دغه افغانان شتمنی بیرته ترې واخیستل شي.
اول خو لکه چې مخکې زما همکار ګرانه کوزه ویلي، څو کارونه ترسره شوي دي. اول خو دا آزاد اتاق مشترک چې دلته زموږ دوستان ته مراجعه کړی دي، هلته ځانونه ثبت کړي. اکثرا ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل، څونه یې پاتې دي. په دغه کې کار روان دي. اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري، او حتی په د تورخم کې او په بولده کې هم. دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي د ګر دی اتاق ته رهبری غړي دي، ډاکټر مخلص احمد نومي، هغه پوسره هم دي. دا مرستې هم رسېږي خلکو ته په عین زمان کې. دا هم تپوس کې چې څوک څه کاره ولته، د هغه کاروبار کې چیرې وي، متشبث کوو، د هغه څه شی هلته پاتې شوي دي. دوی هم دلته بیا یو کنټرول کوي. طالبان خو داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره، مثلا روسیې سره او دوی سره تعامل لوړ دي، ښه مناسبات لري. دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي، تر څو د افغانستان د خلک شتمنۍ هلته بې سرنوشت او تباه نه شي. دوی خودونه کولی شي، یعنی هغه آدمی رسمیت په هغه حالت کې ډیر ضعف نقطه و چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو. او کچیر دا ستونزه د بین دولتین تر سطح پوری چې د افغانستان او پاکستان سطح وي، خو طالبان ډیر نفوذ لري، ته ډیر کار کولی شي، هغوی سره ډیر مناسبات لري، د پخوا سره دوستي لري. دوی باید دغه لکه چې اګوله فرمایل، دوی باید چپ پات نه شي او دغه کار د ترسره کولو لپاره زموږ د خصوصیتو تر څنګ ودریږي.
مانه نه حافظه
ما خپل حل ځای کوو.
ډیر مننه حافظي صاحب. آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم. اغلی حمیدی له تاسو څخه هم، او له الکوزي صاحب څخه چې څو شبي مخکې خبرونه پرې شو ده، له هغه هم منندویم چې پرې خبرونه کې برخه سره واخسته. زه هم چې بر تاسو پوښتنه سپارم.